ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಉರ್ದುನ್ ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಾದ್ರ ಪಿಂಜಲ್ಲ ಸಮದ ಅಪ್ರೈಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಅತಿ ವಿಷ್ಟ ಮನೆಟರ ವಕ್ಷೆ ವೇದೆ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿಬಿ ದಿ ಪಿ ನಿಮಿ ಬಜೆ ಅವದಲ್ ದಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಅವದ ಮಾಸುಖ್ತಾನ್ ನಹ ಬಜೆ ಶಿಬಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ಬದೇ ನಿಮ್ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರ್ವನ ಕಿ ದರ್ತಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ ತಾಸ್ತುಲಾ ದಿಕ್ಕು ದ ಮುಹಿಮು ಖಬರನು ಸರ್ಟಿಕಿ نیپال کې راغلي خونړې زلزله کې د مړو شمېره څلور زره ته رسېدلې. د نیپال چارواکي په غټه کچه د مړو شوو خلکو اخري رسومات ادا کوي او دغه هیواد ته نړیوال امداد جاری دی. افغان صدر اشرف غنی د هند په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته رسېدلی دی. نوموړی به د هندي مشرانو سره د سیمه ییز استحکام او دوه اړخیزه اقتصادي او امنیتي مرستو په سر خبرې کوي. او د امریکای خارجه سیکرټری جان کیری په ایران غږ کړی دی چې په یمن کې شیعه حوثی یاغیان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره دباو واچوي. ګران اردوکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. نیپال کې چارواکي په خونړۍ زلزله کې وجل شوي خلک د خپلې عقیدې تر مخه په مجموعي کچا سوزوی چرته چې د بچ پاتې شوو خلکو لپاره نړیوال امداد جاری دی. د زلزلې له وجې د مړو شمېره د څلور زره نه اوښتې ده. د خټانو راښویدو او په لارو کې د ملبې له وجې د پایتخت کنډو بهر لرې پرتو سیمو ته امداد رسول ګران شوي دي. په ځینې کلیوالو علاقو کې د مواصلاتو نظام خراب شوی دی چې له وجې اندېښنې سوا شوي د مړو په شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. اخوا د امریکای خارجه سیکرټری جان کیری وایي امریکا نیپال کې زلزله ځپلو خلکو ته زیاتی نه میلیونه ډالر امداد ورکوي چې ورسره د امریکای ټول امداد لس میلیونه ډالر ته رسېدلې دي. د امریکای د نړیوال پرمختیا ادارې په یو بیان کې ویلي دغه پیسې به د لټون بچ کولو بیړني پناه ځایونو صفا اوبو او نکاسۍ نظام باندې خرڅ کولی شي. افغان صدر اشرف غنی د هند په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته رسېدلی دی. تیر کال ستمبر میاشت کې د صدارت څوکۍ ترلاسه کول وروسته دا د نوموړي هند ته اولنۍ سرکاري دوره ده. صدر اشرف غنی به د خپل سفر په وخت د اعلی هندي مشرانو تر څنګ د وزیر اعظم نریندرا مودي سره ملاقات کوي. تمه دا دواړه ملکونه به اقتصادي او امنیتي مرستو زیاتولو په سر خبرې کوي. سیمه ییز استحکام د افغانستان بیابدانی او دوه اړخیزه امنیتي تعاون به د ایجنډې مهم موضوعات وي. امریکې په ایران غږ کړی دی چې په یمن کې شیعه حوثی یاغیان خبرو اترو ته کینولو لپاره دباو راوړي. د امریکې خارجه سیکرټری جان کیری په نیویارک کې ویلي د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره نن د ملاقات په وخت به هغه په تهران زور راوړي چې حوثی یاغیان زر تر زره خبرو ته کینوي. کیری د ملګرو ملتونو د غونډې په مقابل ایران په ښکاره ډول د حوثی یاغیانو مرسته کوي. د امریکای صدر براک اوباما انتظامیه د ایران سره اټمی پروګرام په سر شوی ارزی تړون دفاع کړي او ویلي پدې کې د امریکای لخوا د کوم یو هیواد سره کړي د سارنې تر ټولو غټ پروګرام شامل دی. د سیاسي چارو لپاره د امریکای مرستیال خارجه وزیر ونډي شرمن یو يهودي سماجي ډلې ته ویلي دغه تړون به اسرائیل ته نور تحفظ ورکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکای او نړۍ پنځه طاقتونو لخوا د تهران اټمی پروګرام په سر شوي عارضي تړون باندې سختې نیوکې کړې دي او وایي دا ایران د اټمی وسلې ترلاسه کولو نامنه منه کوي د کوم د چې یهودي ریاست ته خطره ده. او د امریکای میریلینډ ریاست بالټیمور ښار کې نن د یو تور پوستکي امریکایي د جنازې وروستو په لارو کوڅو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ انښتې شوې دي. پنځه ویشت کلن فریډی ګری روانه میاشت د پولیسو په ولقه کې د ملا ژوبل کېدو د لاسه مړ شوی. د میریلینډ ګورنر لری هوګن بیړنی حالت اعلان کړی دی او په بالټیمور ښار کې د تشدد او اړیګړي قابو کولو لپاره قامی حفاظتي دستې رابللې دي. د پولیسو مشر کرنل ډیرل ټی سوسا ویلي په انښتو کې پنځلس پولیس افسران ژوبل شوي دي. نوموړي ویلي د دوه درزن نه زیات مظاهره چان یې گرفتار کړي دي. صدر براک اوباما ویلي د تشدد او فساد مخنیوي لپاره مرکزي حکومت هر قسم مرستې کوي. د دې وړاندې نن په زرګونو خلکو مړ شوي 25 کلن فریډي ګری د جنازې په رسوماتو کې برخه اخیستې. دا په امریکا کې د تور پوستکو او پولیسو ترمنځ تر ټولو وروستۍ پیښه ده چې په ملک کې د تور پوستکو سره د انصاف نه کولو په سر بحثونه راپارولي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. په نیپال کې د خونړې زلزلې وروسته اوس چارواکي په غټه کچه باندې د مړو شوو خلکو آخري رسومات ادا کوي. دغه هیواد ته په غټه کچه نړیوال امدادونه هم جاری دي، خو ډېرې علاقې داسې دي چرته چې اوس هم مرستندویا کارکونکي نه دي رسیدلي. په لارو کې خټان راغورځېدلي دي او هلته کې امداد رسول هم ګران شوي دي. او خو د امریکې خارجه سیکرټري جان کیری وایي چې امریکا نیپال کې زلزله ځپلو خلکو ته زیاتی 9 بلیونه ډالره امداد ورکوي. نور حال په دې حق لبانې تاسو زموږ همکاره سمینه احسن وړاندې کوي.
په نیپال کې د 8.8 درجې زورورې زلزلې 8.7 ساعته پوره شوي دي. 8,400 پورې د تنانو د مړه کېدو او په زرګونو د زخمي کېدو رپورټونه راغلي. د زلزلې نه پس نیپال کې د خلکو د ملبو د لاندې نه د لټولو، راوستو او نورو خلکو ته امدادي کارروایانې هم شروع شوي دي، او یو شمېر ملکونو لخوا د امدادي کارکوونکو او د سامان جازونه ځینې نیپال ته رسېدلي او ځینې په لار کې دي. خو دغه کارروایانو کې تر ټولو لوی خنډ د نیپال یوازینی وړوکی ایرپورټ دی چې په کوم باندې یو خوا د امدادي جازونو او د نورو ملکونو نه راتلونکي خبریالانو رشته، نو بل خوا کم سیالګر یا نور خلک چې هلته نوتل غواړي هغوی هم پیرامات دي. ګاونډی ملک هندوستان په دې کې کامیاب شوی چې زر تر زره او په اسانه د هند فوزي او ایمرجنسي کارونو کې مرستو دپاره امدادي ټیمونه او سامان هلته ولیږي. خو د هند خارجه سیکرټري سبرمانیم جی شنکر وای کډمنډو ته تلونکي لار باندې بې نهایت رشته.
But the traffic is moving very slowly. It's clogged with vehicles. We are trying to piece together a picture, but it's a very very difficult situation.
زموږ معلومات وايي چې لاري ټوله کولاوي دي، خو ټرافیک دومره زیات دی چې ډیر په مزه روان دی. مونږ هر ممکنه کوشش کوو خو حالات ډیر مشکل دي. اخوا د جاپان نه د اویو کسانو د لټون عمله او امدادي ټیم جاز د ګول په غرمه کټمنډو ایرپورټ ته رسیدلی وو، خو په ایرپورټ د جازونو د رش په وجه ورته د کوزیدو اجازه ورنکړی شو او جهاز نږدې د هند کلکتا ایرپورټ باندې کوز کړی شو. د دې نه علاوه پینټاګون وای یو C-70 جهاز به د 15 امدادي سامان او اویو تنانو سره د ګول په ورځ ناوخته هلته ورسی، او یو بل د غشان د لټون او د امدادي ټیم جاز به د لاس انجلس نه د نهې په ورځ هلته رسی. د دې سره سره پینټاګون وای د امریکې فوز 2 خصوصي ټیمونه په کټمنډو کې دي او په ریسکیو مشن کې امداد ورکوي. د پینټاګون ویان کلنل سټیف فیرن وای شپږش گرین بیرټس هلته کې د تربیتي مشق لپاره موجود وو، خو د زلزلې نه پس د ژوندي پاتې کیدونکو خلکو امدادي مشن ته واړولې شو.
As the army is building a tent city for those displaced by earthquake damage. Other members of the special forces
زنی خو هلته په رتنا پارک کې د نیپال فوج سره د زلزلې ځپلي خلکو د پاره د خیمو خار جوړولو کې لاس امداد کوي، او زنی چې د طبي امداد ماهرین دي نو د نیپال فوج سره د زخمیانو خلکو علاج کې مرستې کوي. اخوا په امدادي کارونو کې مصروفه ایجنسیانی وای چې د کمرو نړیدو او د ملبي په وجه د کډمنډو نه بهر لری پروتو علاقو ته امداد رسول یو ګران کار دی. په دې موقع د نیپال چیف سیکرټري لیلمانی پودیال یو وار بیا عالمی ټولنې اپیل کړی دی چې دوی ته د امداد فوري ضرورت دی، چې دوی ته د وچ خوراک نه واخله تر د طبي ماهرینو او اکسپرت ټیمونو د هر څه ضرورت دی چې د دې حالاتو نه راوتو کې ورسره مرسته وکړي. په نیپال سره په دې سخت وخت کې امداد کوونکي نورو ملکونو کې پاکستان، برتانیا، ناروې، جرمني، فرانس، سپین او د یورپی یونین ملکونه هم شامل دي.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. افغان صدر اشرف غنی د هندوستان په سفر رسیدلې ده، خو هند ته د سفر وړاندې نوموړی د 100 غنټو لپاره خپل سفر رستو کړو، په خصوصي توګه باندې په داسې حال باندې چې د افغانستان په شمالي برخه کې درنې انختی شوې دي. صدر اشرف غنی غواړي چې د هندوستان د مشرانو سره هم خپلې اړیکې مضبوطې کړي. نوموړي د دې وړاندې د صدر جوړېدو وروسته د هندوستان او د پاکستان سفرونه هم کړي دي چې دغه هیوادونو سره خپل تعلقات مضبوط کړي. د هندوستان نوې ډیلی نه د وایس آف امریکا خبریاله انجانا پسری چا رپورټ راکوي چې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
هند د افغانستان د پخوانی صدر حامد کرزی د واک په وخت خط جذبات پیدا کړي، خو اوس به د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د داسې افغان مشر سره ویني چا چې نوې ډیلی ته د ورتللو وړاندې بیجنګ او اسلام آباد ته په خپل سفرونو کې نوې ترجیحات ټاکلې دي. ځینې پوهان وایي د هغلی کرزی د حکومت په وخت د پوځي آلاتو او جنگي سازو سامان د مرستو په غوښتنه د هند د لم لیټ له وجې کابل مایوس شوی دی. هند روانه اونۍ درې پوځي هیلیکاپټر کابل ته ورلیږلي دي، خو جنگي ټینکونه او نور پوځي شایان کابل ته د ورکولو په حق له اجازت یې نه دی ورکړی. داسې ویل کېږي چې کابل هم په خپله غوښتنه غلی شوی دی. صدر غنی هم د پاکستان سره تعلقات په ډرامایي شکل بدل کړي دي چې له وجې یې دا اندېښنې ښودل کېږي هند افغانستان کې خپل تاثیر بیلي. نوې ډیلی کې د ابزرور ریسرچ فاؤنډیشن څېړونکي منوج جوشي وایي داسې خو کېدل به ځکه چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره افغانستان ته د پاکستان ضرورت دی. هند جغرافیه له وجې هم ځینې مجبورې لري. دویمه خبره دا ده چې د امریکې په شمول ډېر ملکونو فیصله کړې چې په دا وخت د یو مثبت رول لپاره پاکستان آماده کی، نو زما په خیال هند یو قدم رستو شوی دی. خو دا خبره ده چې د هند کردار د همیش نه محدود وو. خو د جوشي غونډې نور څېړونکي هم وایي افغانستان کې هند د یو اړخ ته کولو اندېښنې لا د حقیقت نه زیاتې ښودلې شوي، ځکه چې د افغانستان بیا ودانۍ کې به نوې ډیلی خپل رول ادا کوي. په تیرو 15 کالو کې هند افغانستان کې د سړکونو، غټو لارو، سکولونو او د پارلمان ودانۍ جوړولو غونډې په منصوبو 2 بلیون ډالر مصرف کړي دي. نوې ډیلی کې د انسټیټیوټ آف ډیفنس سټډیز اینڈ انالیسز د سویلي ایشیا لپاره څېړونکي سوک دیو منی وای افغانستان کې هند یو خپل رول لري.
انډیا هاز ا رول آن د ډیولپمنٹل فرنٹ. انډیا هاز ا رول ان ټرمز آف
ترقیاتی کارونو کې هند خپل برخه لري. د افغان ریاست مضبوطولو او صلاحیت سیوا کولو لپاره ولسته تربیه ورکولو او نورو چارو کې د مرستو په حق له د هند یو ښکارا رول دی. نوې ډیلی کولی شي د افغانستان امنیتی ځواکونو ته د تربیه ورکولو لپاره د زیاتو مرستو اعلان کړي. دواړه د تجارت سیوا کولو لپاره د ترانزیت پلوزنامه هم خبرې کولی شي. نوې ډیلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ دواړه خیزه ترانزیت لوزنامه کې د شاملېدلو رضامندي ښودلې. د سره به هند د پاکستان د لارې افغانستان سره په رابطه کې شي. نوې ډیلی امید لري چې د ایران جنوب مشرق ته د چابار بندر د ترکه په حق لا به ایران سره لوزنامه لاسلیک کړي، د کومې له وجې به چې افغانستان او منځنی ایشیا ته د تللو لپاره هند ته لار ملاو شي. د کرکټ لوبه چې جنوبی ایشیا کې ډیره خوخیږي په دې هم خبرې کېدلې شي. افغان مشر غواړي چې هند دوی ته د کرکټ داسې میدانونه جوړ کړي چې کابل د نړیوال مقابلو لپاره ځای وګرځي. افغانستان وروستنی ملک دی چېرته چې کرکټ خلکو کې ډېر زیات مقبول شوی.
د وایس آف امریکا ریډیو دی د افغانستان صدر اشرف غنی په داسې حال باندې د هند سفر شروع کړی دی چې په افغانستان کې دننه په قندوز کې د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ سختې انختی شوې دي. چارواکي وایي چې په دغه انختو کې سلویخت وسلوال او 15 عسکر وژل شوې دي، خو ځینې ځایي سرچینې وایي چې په دغه انختو کې 12 عسکر وژل شوې دي. سلون کی په افغانستان کې فکر کوي دا د طالبانو لخوا تیر د جمعې په ورځ د سپرلی د حملو یو لړۍ ګرځول کیږي. رپورت په دوای صف امریکا تاسو زمنګ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د افغانستان شمالي پولې کندوز ولایت کې جګړه په زیاتېدو ده. په داسې حال چې جمعې په ورځ طالبانو ګرد ملک کې د سپرلی د جګړې د شروع کېدو اعلان هم کړی. وسلوالو دعوه کړی چې صوبائی سرخار کې یو شمیر فوزی چیک پوسټو باندې قبضه کړی او افغان ځواکونو ته درنه مرګ جوب لړولی. د افغانستان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی وایس اف امریکا ته ویلي افغان فوز او پولیس دغه سیمې ته کومک لپاره نورې دستي لیږلي دي.
A good number of force now, there's no concern at the moment, but we do, we are trying to make sure that we can prevent attacks from the enemy.
د وای کندوز کې زمونږ د فوز خشمیر موجود دی. دا وخت اندېښنه کومه خبره نشته. مونږ هڅه کوو چې دا خبره باوري کړو چې مونږ د دښمنانو حمله ودرولو جوګیو او مونږ اوس دومره اهلیت هم لرو چې دښمن ته ماتې ورکړو. ویان دغه اندېښنه بې ځای او ګرځولې ګڼي. طالبان صوبایي سرخار سره نږدې ځنې سیمو نیولو کې کامیاب شوي دي. د ویلي وسلوالو سره انخطو کې سلویخت وسلوال وژل شوي او 15 افغان عسکر هم وژل شوي. خوځای مطبوعات وایي لږ تر لږه 12 عسکر وژل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای دغه جګړه کې په سلګونو وسلوالو برخه اغستی. دغه امنیتی صورتحال له وجې صدر اشرف غنی بیړنۍ غونډه کې دغه صورتحال باندې افغانستان کې د ناټو د مشن مشر جنرال جان کیمبل سره هم خبرې اترې کړې. د خارجي ځواکونو ویان لیفټنل کرنل کریس بلچر وایس اف امریکا ته ویلي دغه غونډه د افغان صدارت په خواست شوې وه.
General Campbell routinely meets with President Ghani to discuss a variety of security issues.
د وای زدا پخله کول شم چې صدر اشرف غنی کندوز په صورتحال جنرال کیمبل سره خبرې ترې کړي، خو هغه د اشرف غنی سره وخت په وخت ویني چې یو شمیر امنیتی موضوعاتو باندې خبرې ترې وکړي. دغه غونډې لند سات وروسته صدر اشرف غنی هند په خپل لومړي سرکاري سفر روان شوه. افغان چارواکو تر مخه هند ته صدر اشرف غنی سفر 100 ساعته ځنډول شوی هم وو، ځکه چې جنرال کیمبل سره غونډه روانه وه. د افغانستان کندوز ایالت د وستی آسیایی ملک تاجکستان سره پوله لري. ځایي مامورینو تر مخه انخطو کې وجلې شوي وسلوالو کې تاجک وسلوال هم شامل وو. د طالبانو لخوا د سپرلي د جګړې اعلان وروسته د ملک نورو برخو کې هم حملې زیاتې شوي چې پکې عام خلک او امنیتي ځواکونو دواړو ته مرګ جوب لاوختلي. وسلوالو سپرلي کې د جګړې اعلان کړی چې غرونو واوره ویلي شي او موسم هم ګرم وي، نو د وسلوالو او وسلې یو ځای نه بل ځای ته وړلو کې اسانتیا وي. دا لومړی ځل دی افغان ځواکونه د طالبانو سره جګړې د موسم کې نیخ په نیغه جنګیږي، په داسې حال چې تیر کال دسمبر میاشت کې د نړیوال ځواکونو وتل شروع شوي. ملک کې موجود د ناټو ځواکونه چې شمیر یې قریبا 12,000 دی د افغان امنیتي ځواکونو تربیه لپاره موجود دي. د صدر غنی د کامی او والی حکومت د پارلمان غړو لخوا د سختو نیوکو سره مخ دی چې وایي ملک ته راپیښ امنیتي چیلنجونو ته پام نه کوي. سو میاشتو وروستو اخرکار صدر غنی کابینه مکمل شوی، خو اوس هم مهم د دفاع وزیر سوکې خالی پرته ده. دغه ځنډ تور خلک چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ته ورکوي چې انتخاباتو کې صدر اشرف غنی حریف و، خو وروستو کامی حکومت کې اتحادی شو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. یمن کې د شیاهو سیاغیانو او د لری کله شوي صدر عبدالربو منصور هادي د مرستیالانو ترمنځ انختې روان دي او اخواته د شیاهو سیاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې د عرب اتحادي جنگي جهازونو بمباري هم روانه ده. اخواته امریکې په ایران باندې غږ کړی دی چې په یمن کې شیاهو سیاغیان خبرو اترو ته کینولو لپاره په دوی دباو راوړي. نور حال تاسو د منګه همکار اشفاق پومن وړاندې کوي.
د ایران ریولوشنری ګارډز یا د انقلاب محافظانو په نوم د خصوصي پوستر مشر جنرال محمد علي جعفري په سعودي عرب تور لګولې چې په اسلامي نړۍ کې د تشدد په خپرولو کې د اسرائیل په نقش قدم روان دي. دا په داسې حال چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په ایران غږ کړی دی چې د هوتسي شیعه وسلوالو د مرستو څخه لاس واخلي او د یمن تمامه ډلې د خبرو میستر او وسطو کې لاس وکړي. د ایران خبری اداره ایرنا د ریولوشنری ګارډز د مشر دخلی وای چې سعودي عرب په بې شرمۍ او په بې دردۍ سره په یو قوم بمباری کوي او وژني. خبری اداره سی واقعي جنرال محمد علي جعفري وای سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې د يهوديانو په نقش قدم روان دي. بلخو د امریکا خارجه وزیر جان کیری په نیویارک کې مطبوعاتو سره خبرو اترو په وخت ویلي دي چې نن به د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره د لیدو کتو په وخت ضرور د یمن ستونزه راپورته کوي. او ورته وای با چې هوتسی وسلوال په دې قانې کړي چې د منتخب صدر عبدالرب منصور حکومت ته غرزولو او واک د ترلاسه کولو هسی پریګ دی او د خبرو میز ته دی راشي. دی کې هیڅ شک نشته چې ایران د هوتسی وسلوالو مرسته کوي. د دا خبره د ملګرو ملتونو د غونډې یو اړخته کړې ده، خو د خبرداري ورکو چې هیڅوک د بهر نه د یمن د خلکو د تقدیر د فیصلې کولو حق نه لري. د یمن د خلکو د تقدیر فیصله به یمنیان کوي. د یمن دواړه خواوې چې د چا ترمنځ دا وخت انخته روانه ده، دا حق لري چې د خبرو میز ته راشي، خو دا فیصله به د یمن خلک په خپله کوي، د بهر نه لاس وهونکي نه. د یمن صدر عبدالرب منصور د مارچ په میاشته کې د ملک پایتخت او عدن ښار پریښود او هوتسي وسلوالو د ملک په سویلي برخه هم قبضه وکړه. د سعودي عربستان له اړخه د هوتسیانو پر ضد هوایي بمباري شروع شوه، خو کله چې هغو تیره هفته د حملو د بندولو فیصله وکړه نو جانکیری وایي چې د هوتسي وسلوالو یو وار بیا مورچې ونیوي او سعودي په بمباري جاري ساتلو باندې مجبوره کړی شو. د سعودي عربستان او د دوی ائتلافیانو د یمن په سویلي برخه کې د ابیان صوبې په عتق سیمه کې 15 هغه سکولونه په هدف کړی دي چرته چې یاغیانو خپلې اډې اچولي او تر 200 پورې د هوتسي وسلوال یې هم د وجنو راپورونه راغلي دي. بلخوا داسې هم راپورونه دي چې د سعودي عربستان یو نیم لاک ځمکني پوځ هم یمن ته اړول شوی او د هوتسي وسلوالو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو راپورونه وایي چې د مارچ په میاشت کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب او د هغوی د ملګرو ملکونو لخوا شروع کړی شوی هوایي بمباری کې تر دې وخته د زرو څخه زیات کسان وژل شوي دي.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو د کسوم د پاکستان قبایلی سیمو خلک د سیمې د ترقی لپاره اوازونه پورته کوي، خو دغه علاقې د ملک د نور برخو په نسبت ډېر وروستو پاتې دي. ترقی په هم پکې نه ده شوې. د فاټا سیکریټ اډیشنل چیف سیکرټری اعظم خان په قبایلی علاقو کې د ترقی نوي کارونه شروع کړي دي، خو نوموړی وایي چې د دې طریقه هم بدله ده او کوشش کوي چې په دغه پروجیکټونو کې بډو رشوتونه اونشي. دوی په پیښور کې د ډیبر ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه سره خبرې اترې کړې. تاسو وړاندې کوو.
اعظم خان صاحب، تاسو د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری یې. فاټا په حق له ویلې کیږي چې فاټا له فنډونه خو ډېر راځي، یا تیرو کلونو کې چې کوم حالات دي فاټا کې هغه عمره ترقیاتي کارونه نه دي شوي، هغه فنډونه خولې شوي دي، که هغه د فاټا سیکرټریټ په سطح وي که د انتظامیه په سطح وي. فاټا ته هغه عمره مدد نه دی رسیدلی چې څومره په کار او څومره ترقی هلته په کار وه. تاسو په دې حق له څه وایې؟
فاټا ته فنډونه کافي راغلي دي، کافي راځي، دا زنم چې پوره دي. ځکه که تاسو نو د فاټا د ټول کال بجټ د اسلام آباد د یو پروجیکټ د نیمه نم کم دی. خو بهرحال چې کوم راځي نو اغم دا ستاسو خبر ټیک ده چې په صحیح په ځای نه دی لګېدلی، او صحیح په ځای لګېدل هغې ته وایي چې د هر یو روپۍ د فاټا یو کس ته فایده ورسي په سم سمځې ولګي، دا نه دي شوي. د هغې مختلف وجوهات دي. هغې وجوهات دی چې فاټا کې دننه چک او بیلنس نشته، بس پروجیکټونه شوي دي چا کتلي نه دي چې ټیک شوي دي کو خراب شوي دي، څومره پیسې ولګې د څه ونه لگے دے. زیادہ نیم جو ٹولے پیسے بخلی شو، کافی پکے غلا غلطے کی گی. نو سو پورے چے فاٹا کے پراپر ریفارمز نہیں دیا گئی، التا الیکٹڈ لوکل باڈیز نہیں دی دغه شوی چې پخپل خلق خپل کار پخپل چیک ساتي چې کم د بارے من پروپوزل جوړ کړی. نو هغه د ما اوس پخپل ټینیور کې دا سه وکړو چې ار پروجیکټ کم ان بلټ سسٹم هم جوړ کړی، هغه کې دن نه داسې طریقې هم واچولې چې پکې غلا چانسز کم نه کم شي. او د هغه بز تاسو له یو جوت مثال درک، مثلا په فاټا کې یو پروجیکټ مخکې نه چلے د چې بای دا شاړزم کې چې دی کې فسونه شاړزم کې سمې چې فسټونه کوي. نو د محکمې د زراعت او محکمې نورمالي دا کو چې خان وبز منګ به ډیر سلوک ټریکټر به واخلو، لشل بولډوزر به واخلو، او خلکو لبه به ارزان ریټ ورکو چې خپل خپل زمکه به سمې کی. دا یو سو کال داسې چلے د خو هغه بجای د دې چې خلکو به زمکه دغه کولې او ټریکټر به چلے دی خراب شوی پکې بولډوزر په کې خرابې شوې به خو ځمکه په نوی ټیک شو پیسې په کې خړلې شوې دي چا په کې کاغذ کې هر څه ټیک شوې دي په موقع باندې دي ځمکه چې څومره ټیک کېدل پکارو ونه شو دې په لمنګ داسې دغه کو دان تش په دې زمیداری ولدا کې نه په فارست کې موکړو په دې نورو کې چې اوس دې په لمنګ پروجیکټ دا منظور که خپل پیسې مولا کې خو دې چې زمیدار په خپل یو ځمکه محکمې ته خو چې دا ځمکه شاړه ده دا غي به یو ویډیو جوړ کی هغه شاړه ځمکه به پولیټیکل اډمنستریشن او زراعت محکمه دا کس په خپل کې اګریمنټ وکي چې دا ځمکه به دا زمیدار په خپل سمې پاغه باندې به فصل کری او تا خپل خو خدا په بلډوزر سمې یو په ټریکټر سمې یو په سرېټ سمې یو په کولوې سمې چې یو ځل هغه سمې شي او فصل بوشي بیا به ویډیو وخول شي او پای باندې جو څومره خرچه شوی د سمېدو د تخم د خوره د فصل سره د لګي ډېرې ګټې دا بغلا زده پروجیکټ نه موږ پیسې ورکو دې سره به فایده دوش او پیسې به تاسو څنګه ملويږي د سمارټ کارت ایزی لو ایزی منی ایزی پیسې د سیستم باندې چې محکمه پکې منځ کې راځي نه د محکمې به تش دا کاری چې ځمکې ایډنټیفای کی خدا نه چې 50 اکړه فاټا کې واړه واړه لګي لګي ځمکې دي نو میکسیمم دغه متایخ دي چې اکړ دوه اکړه پورې میکسیمم ځمکې نه دې کې نه د محکمې بلډوزر راځي نه د محکمې تیل راځي نه د محکمې غلا راځي سړو ته په خپل خپل پیسې ورسي او دا هر ایجنسی کې به دا پیسې ولا انځوري شوې دي او که خیر ان شاء الله په یو 15-20 ورځو کې به دې باندې به کار هم شروع شي
هر یو پروجیکټ کې د نن تاسو یو ان بلټ میکانیزم یو طریقې کار جوړ کړی دی چې یو نظر په ساتي مانیټرینګ کیږي د پروجیکټو نو د محکمې کار څه پاتې شو
د محکمې کار وړومبه دا پاتې شو چې اغزمکه ایډنټیفای شي چې سړی وځي دا ځمکه شاله دی وی چې او شاله دا ریکارډ ځان سره وسدي د ویډیو محکمې دویم کاردا چې مفت مشورې خلکو له ورکی بغیر پیسو محکمې دریم کاردا دي چې خلکو سره اګریمنت یو کې چې دا ګارانټي خلکو ته چې موږ په دې ځمکه پیسې ولګو او فصل پیو کړو شال ځمکه آباد کو نو حکومت به دې سیزن موږ له پیسې راکې هغه به محکمې ذمہواری ده
چې کوشش تاسو خو کوي چې دا مانیټرینګ صرف د محکمو کار مانیټرینګ پورې راشي هغه خلک چې مخکې تنه دا پروجیکټ ناکامې شوی دي هغه به مانیټرینګ خو کړی شي هم دغه خلک چې وي
نو دې کې د مانیټرینګ ضرورت نشته دې کې خو ټیکنالوژي دلی مانیټرینګ کوي د شاړه ځمکه ویډیو به جوړ شي پته به لګي چې دا شاړه ده چې هغه باندې فصل لګي اکه ځمکه ویډیو جوړ شي پته به لګي چې فصل په اوشو نو چې فصل اوشو نو د محکمې ذمہواری شو چې خلکو له پیسې ورکي
ډیره مهرباني
ستاسو ډیره مننه
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
په یورپ کې د سلامتیا او د ملګرتیا د تنظیم د او ایس سی ای د سارنې ډلې خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د مارچ په یو کم دیرشم تاریخ ازبکستان کې شوي صدارتي انتخابونه سډیر آزاد او صفانو د ډيري مدینه د اقتدار په کورسۍ ناس عامر حکمران اسلام کریموف په سلورم ځل هم د صدارت انتخابونه ګټلي دي په دې انتخابونو کې د 90% نه زیات ووټونه د اسلام کریموف مقابلې ته د ولاړو د دریو تشپنوم امیدوارانو مخالفت کې پریوتی دي د ازبکستان انتخابی کمیشن وایي چې په انتخابونو کې 90% ووټرانو خپل ووټونه استعمال کړی دي په یورپ کې د سلامتیا او د ملګرتیا د تنظیم د سارنې ډلې خپل رپورٹ کې لیکلي دي چې انتخابونه نه یوازې د دوو لاندې باندې صدارتي مودیلا د ادریدو د ټاکلي عیني حد پر زدو ولې په دې کې صحیح سیاسي مخالف امیدواران هم ولاړ نو په تقریر او د خلکو پر اغونډېدو بندیزونه هم لګیدلی وو او په موقع ډېرې زیاتې قانوني او تنظیمي خامې هم وې او اویا کلن اسلام کریموف د سوویت یونین د دور د کال 1980 نه د ازبکستان حکمران را روان دی او د خپل حکمرانۍ ټول مخالفین بې وسه کړی دي ازبکستان حکومت په کال 2015 کې فرغانه وعده کې د مظاهره چانو خلاف سخت کار روایي وکا دا د اندیجان خار سیمه ده وایي چې په دغه حکومتي کار روایي کې سلطنه وجلې شوې دي دغه وخت نه تر دې وخت پورې د غربي ملکونو په ټوله میډیا باندې د ازبکستان د دننه خبرونو بهر دنیا ته په لیګلو بندیز لګولې شوې ده د ازبکستان په آزادو خبريالانو او د بشري حقوقو په مرستيالانو دې مار ویری ترهې تیرولې شي امریکې په صفا سترا او آزادو انتخابونو کې د ازبکستان د ټولو خلکو د برخي اخیستو د حق مرسته کړې ده. په یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا په تنظیم کې د امریکې د جرګی سفیر ډینیل بایر خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ ازبکستان کې د جمهوری اصلاحاتو او د بشري حقوقو د ساتنې د کېدو په خپل خبره ټینګ ولاړ یو چې دا شان ازبکستان کې اقتصادي ترقی وشي او دغه ټوله سیمه محکمه شي. ازبکستان سره د ملګرتیا د جذبې تر مخه امریکا د ازبکستان د حکومت ډاډګیرنه کوي چې یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا د تنظیم رپورټ ته وګونه پرانیزي او د جمهوری ټاکنو او د اولسي او سیاسي